السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې. زه صفي الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې په پنځلسو دقیقو کې به د پښتو موسیقي پروګرام ولرو، خو تر هغه مخکې په پنځلسو دقیقو کې د راپورونو خبرونو وخت شته. پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرچکی: د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اسلامي همکارۍ د سازمان پرونی غونډه مهمه او رغنده بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو مشر مارتین ګریفیتس وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د راروان کال لپاره د 4.5 میلیارد ډالرو مالي مرستې غوښتنه وکړي. او د کورونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون چټک خپراوي، امریکایان هڅولي چې واکسین ولګوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اسلامي همکارۍ د سازمان پرونی غونډه مهمه او رغنده بللې ده. ښاغلي ویست په خپل ټویټر لیکلي دي ناستې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې لاغې ډلې د بشري مرستو لپاره د یو صندوق پرانیستل او د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان OIC د ځانګړي استازي ټاکل د یادونې دي. ویست زیاته کړې متحده ایالات د افغانستان په تړاو د OIC یا د اسلامي همکارۍ د سازمان له دریځ او همکاریو تود هرکلی کوي. د افغانستان په تړاو د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه پرون د اسلام آباد په کوربتوب وشوه چې پکې له افغانستان سره پر بشري مرستو ټینګار وشو. دغه سازمان د سکرتر جنرال مرستیال طارق البخیت د اوس لپاره د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه هم ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالي مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې ویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لویه غوښتنه یا اپیل وي. د ده په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیونو افغانانو څخه سره چې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو ویلي دغه بشري مرستې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په مستقیم ډول به د دوی د ادارو لخوا اړو کسانو ته ورسول شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي. د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو ټویټ کې له مرستندوی هیوادونو او سازمانونو غوښتي چې دې برخه کې د مرستې لپاره همدا اوس لاس په کار شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي چې په هغوی کې 2.9 میلیونه ماشومان شامل دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم بللی دی. د افغانستان لوبډله تر تمرینو وروسته پرون په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته ورسېده. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان کرکټ نسکلن لوبډله به په عربي متحده اماراتو کې په آسیایي جام کې ګډون وکړي چې په ټوله کې په دې سیالۍ کې 8 هیوادونه ګډون لري. او همدارز درته ویلی شم چې افغان کرکټ نسکلن لوبډله به د 2023 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه له عربي متحده امارات څخه د ویسټ انډیز په لور سفر وکړي.
ښاغلی اوتاک وایي په ویسټ انډیز کې به د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې برخه اخلي. ازادي راډیو ته غوښتست. د کورونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون چټک خپراوي په امریکا کې روغتیا پالان مجبور کړي چې د خلکو د واکسینولو لپاره فشارونه زیات کړي. د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص مخکې له مخکې د تیار ژمي خبرداري ورکړې، ځکه چې د کورونا ویروس اومیکرون ډول په نړیواله کچه ګڼ خلک مصابوي. ډاکټر انټونی فوچی پرون ویل اومیکرون د خپرېدو غیر معمولي وړتیا لري او په ټوله نړۍ ګرځي را ګرځي. فوچی د متحده ایالاتونو NBC ټلویزیون ته وویل چې د دې ډول ویروس د خپرېدو اثرات به په څو اونیو کې وي، ځکه چې ژمی لا پسې سخته کیږي او خلک په دې ویروس باندې مصابېږي. هغه وویل روغتونونه به تر ډېر فشار لاندې وي. ښاغلی فوچی وویل په هغو سیمو کې به دغه ویروس په ډېره کچه باندې خلک مصاب کړي چې هلته د واکسین شوو خلکو شمیر کم دی. ښاغلی فوچی خلک وهڅول چې واکسینونه ولګوي. اومیکرون لومړی وار د نومبر په میاشت کې په جنوبی افریقا کې راپور شو، تر هغه وروسته په ګڼو هیوادونو کې خلک پرې مصاب شوي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا ویروس د واکسینونو د لګولو لپاره هغو سیمو ته چې واکسینونه پکې کم لګول شوي یا خلکو ته زیان رسیدلی دی اضافي ټیمونه ولیږي. ښاغلی بایدن به د ملت د وینا پر مهال چې سبا یې کوي د واکسینونو په اړه هم تشریحات ورکړي. د اومیکرون په اړه یو بل خبر دا چې د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د بدلی شوي بڼې اومیکرون د لومړۍ پیکې د ثبت خبر ورکړ. دغه وزارت مرستیال کمال حیدری پرون د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل په دې ویروس اخته شوی کس یو پوخ عمره سړی دی چې په وروستیو کې له متحده عرب اماراتو ایران ته ستون شوی. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي حیدری په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی په تهران کې د دغه کس د قرنطین لپاره لازم اقدامات شوي. اومیکرون د کورونا ویروس نوې بڼه ده چې تیر میاشت لومړی وار لپاره په جنوبي افریقا کې کشف شو. د ایران روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا وبا له پیله یو لک ویه در سره کسان په کورونا ویروس مړه شوي. د ایران د پنځاتیا نو وګړو له جملې 50 میلیونه تر اوسه د کورونا ضد واکسین دواړه ډوزونه لګولې دي. پرون په زرګونو کسانو د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس د کابل د لګول شو محدودیتونو پر خلاف سوله ایز لاریون وکړ. په اروپا کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره جوخت د بلجیم حکومت یو لړ محدودیتونه ولګول. ځینو کسانو له ځانونه سره دا شعارونه لیږدول: ما کافي ډوزه واکسین کړی یا هم نور بس دی. د لاریون برخوال د حکومت پر هغه همر انتقاد وکړ چې خلکو ته د واکسین د لګولو لپاره کړی دی. په بلجیم کې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس نږدې 2 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان غړو هیوادونو او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه له افغانستان سره د بشري مرستو پر ژمنو پای ته ورسیده. د غونډه چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې وه په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د بشري مرستو په نیت یو مالی میکانیزم پر ایجاده موافقه وشوه. په وروستیو کې ګڼو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو ویلی پرونی غونډه به پر افغانستان مثبت اغیز وکړي. تفصیل په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل سوې فوق العاده غونډه پرون وخته پای ته ورسېده. دغه یو ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وسوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یوه مالي صندوق پر ایجاد پکې موافقه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالي صندوق به د اسلامي پراختیايي بانک تر چتر لاندې تنظیمېږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږي افغانستان سره د بشری مرستو یو کانال وی. د غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه سوې وه د 22 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې راغلي چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري او د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وسي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده. په غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې درې رنګه ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښول سوی و تشه پاتې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته جلا څوکۍ ورکول سوې وه چې کوم بیرغ ورسره نه و. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس ویست کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو ته په کتو ګټوره وبلله.
ډیر ګټور کانفرنس وو د اسلامي همکارو د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي په دې کانفرنس کې ګډون درلود. په علاوه په څو نور هیوادونو هم ټولو په هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي امارت له خوا نه پیغام ورسول شو. د اسلامي امارت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري او هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ شو. په جلا جلا توګه هم د کانفرنس د ګډونوالو سره لیدنې کتنې وشوې.
د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې څرګنده نه شوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالی مرسته په پام کې نیول شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه شوه، هغه څه چې طالبان یې له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي. ځینې څارونکي دا ډول غونډې د افغانستان د روان بحران د مخنیوي لپاره ګټورې نه بولي. د سیاسي مسایلو کتونکی کبیر حکمل چې په مخکینی حکومت کې کار کړی وایي
که کار کوي طالبان غواړي چې په هند کې لستونزو خلاص وي لویدی سره او په داخل د افغانستان کې خپل ول سره باید ستونزې حل کړي. د اسلامي هیوادونو کانفرنسونو په تیرو شلو کلونو کې مختلف غونډې کړې دي خو مؤثریت د افغانستان د قضایا په حل کې ما ډیر جدي نه لیدلې.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم وویل د اګست له 15 نیټې چې کله افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل سوې که بل هر هیواد له دا ډول برخلیک سره مخامخ سوی وای سقوط به یې کړی وو. خو د عمران خان د وینا هغه برخه چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې فعالیت لري د پخواني ولسمشر حامد کرزي له انتقادونو سره مخامخ سوې ده. ښاغلي کرزي د عمران خان دا خبرې د افغانستان خلاف ښکاره تبلیغ بللي، ځکه د حامد کرزي په وینا چې په واقعیت کې موضوع کاملا برعکس ده او د داعش تهدید له لویې سره له پاکستان څخه افغانستان ته متوجه دی. په همدې حال کې د هندوستان په پلازمینه نوي ډیلي کې د هند او مرکزی آسیا ډیالوګ غونډه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه پرون یک شنبه پای ته ورسېده. د نوي ډیلي په غونډه کې د هندي چارواکو ترڅنګ د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام بحث وکړ. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په غونډه کې پر دې هم ټینګار وسی چې باید پرې نه شول سي چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اوکراین پولی ته نږدې د روسیې د سلګونو پوځیانو ځای پر ځای کېدو نه یوازې په اوکراین بلکې په نورو لویدیځو هیوادونو له دې ډلې جرمني کې اندېښنې ولاړې کړې دي. د جرمني دوه وزیرانو خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به موسکو له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. کیف او لویدیځو متحدانو یې پر موسکو تور لګولی چې د اوکراین پولی ته څیرمه د خپلو زرګونو پوځیانو پر ځای پر ځای کولو سره پر اوکراین یرغل ته چمتووالی نیسي، خو موسکو دغه تورونه ردوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله باندې په دې اړه یو راپور لرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیو له لارې پښتو موسیقي خبرونه واورې.
د جرمني ځینو چارواکو د اروپایي ټولنې پخوانی خبرداری بیا تکرار کړ، هغه دا چې پر اوکراین د پوځي یرغل په صورت کې به روسیه له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. دوی ویلي دا احتمال کولی سي برلین دې ته مجبور کړي چې له مسکو سره د نورد ستریم دوه په نوم د طبیعي ګازو د نلیکې په تړاو پر خپل همکاري بیا غور وکړي. دا تازه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې کیف او لویدیز ملاتړی یې پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د خپلو سلګونو پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې پر اوکراین احتمالي پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، خو روسیه دا تور نه مني. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله، دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته دوام ورکړ. اروپایي ټولنې څو وارې پر روسیې بندیزونه ولګول. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه 12,200 کسان وژل سوي دي. اروپایي ټولنې له روسیې د کړکېچ د کمولو او د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې غوره کولو غوښتنه کړې ده. دغې ټولنې خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د هر ډول پوځي یرغل په صورت کې به اروپا له بریتانیا او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږۍ پر مسکو لا سخت بندیزونه ولګوي. روسیې پر اوکراین د پوځي یرغل د احتمال